اوس د انارونو د خاخونو نه بم خيږي. دې د مایوسۍ په غره کې څه لاره کېدی شي؟ ما ته هم چلو خایه چې څه چاره کېدی شي. زه د قام په شونډو کې شوخي د سپرلي غواړم، دا کمی د وینو په وروستۍ داره کېدی شي. ستا قلم او توره دواړه هغسې تیره دي، دلته د ضمیر او د احساس مړونه مړه دي. زه هم یو پښتون یم، شاعر یم، حساس یم، غریو ځکه نیولی یم چغې مې په خوله دي. څوک به څه شي په آرام چې بدن سوزي؟ څوک به څه شي په آرام چې بدن سوزي؟ د وطن نه لوګی خیږي، وطن سوزي. مونږ د خپل دوتر بدبخته زمیندار یو، د محنت فصل متل په درمن سوزي. د چمن وړې وړې تنکۍ غندلې سبا کله سمسوریږي چې نن سوزي. په هر دور کې دړون ملا د لاسه، زما فکر، زما سوچ، زما فن سوزي. داسې ښه په تیارو کې لاره وینې، اباسینه په رڼا کې د تن سوزي.
ډېر ښایسته پیغام دی ادیبانو لپاره او د ولس لپاره.
د ادیبانو لپاره خو زما دا پیغام دی چې د سړې اور بل شاعري ډېره وشوه، او د ګل او بلبل تذکرې ډېرې وشوې، خو ژوند چې دی هغه مقصدیت لري. پکار ده چې زمونږ شعر هم مقصدیت ولري. د عشق و محبت خبرې به هم کوو، د حسن او جمال خبرې به هم کوو، خو دا ده چې مقصد به نه پرېږدو. بله دا ده چې کومه غیر معیاري شاعري مارکیټ ته راځي او خصوصا په کیسټونو کې ویلې کیږي، د دې مخنیوی پکار دی. دا شاعران چې کوم ځای دي، دا فنکاران چې کوم ځای دي، هغوی په دې پویول غواړي چې دا ولس خرابول دي. د شاعر دپاره داسې شاعري کول پکار دي چې هغه د خپلې خور، د خپلې لور او د خپلې مور د مخې ویلی شي. دا شاعری ده. نو چې دی د مخې ویلی شي، نو بیا د ولس هر وګړي ته، هر یو غړي ته که دا شعر ورسي، نو هغه تاوان نه لري. بله دا ده چې د شاعر ادیب چې دی، د ده ډېره زیاته ذمواري ده، او د دې سره سره زه صحافیان هم شاملومه. ژورنالیسټان چې څومره دي، د دوی هم دا ذمواري جوړیږي چې هغوی په رښتیاو باندې بنیاد کیږدي، او د رښتیاو خبرونه، د رښتیاو فکرونه، د رښتیاو خیالونه خلکو ته ورسوي. ځکه چې تر څو پورې مونږ غولیږو، دغسې به کړیږو. پکار دا ده چې مونږ د دې دلدل نه، د دې جبې نه راوځو او خپل وطن آباد کړو. تر هغه وخته پورې مونږ ترقی نشو کولی تر څو پورې چې مونږ د حقیقت پسندۍ نه کار نه اخیستی. بله دا ده چې عام ولس ته دا خبره ده چې د خپلې ژبې، خپل کلتور نه بغیر د ترقۍ هیڅ خوب ونه وینئ. چې کله تاسو په خپل لباس کې نه، کله تاسو د خپل کلتور سره، د خپلې ژبې سره نه، نو ستاسو هیڅ پیژنګلی نشته. او د دې دنیا په دې سمندر کې هر څوک چې دی هغه ډوب دی، خو د چا سره چې خپل کلتور دی، د چا سره چې خپل فرهنګ دی، هغه ژوندي پاتې دي، هغه تل تر تله ځلیږي، هغه نه مري او نه څوک وژلی شي.
مننه یوسفزی صاحب. وایي که زما د شخصیت حدونه ګورې، زما پن زما د فکر ترجمان دی. په همدې بیت یې مرکه را لنډو. کور ما باد خوشحاله وسه.
رادیویی مجله هر جمعه 12 بجه او هر سه شنبه سهار 8 بجه واوري.
که په کیسه کې د پیښو ایجادول دقت او توجه غواړي، نو هم دومره دقت د کرکټرونو انتخاب ته هم باید وشي. کیسه لیکوال چې کوم بار د کوم کرکټر په وغږ دي، غوره شوی کرکټر باید د هغه بار د وړلو وس ولري. په دې نقل کې چې اوس یې اوري، د څلورو نانځکو په اوږو چې هر یوه یې ځانګړې خصوصیات لري، د دوی ځانګړنو ته په پام سره بارونه ایښودل شوي دي چې اورېدونکي او لوستونکي ته تر پایه نه آشنا احساس نه پیدا کیږي. غوږ به شو وږمې جبارخیل ته.
څلور نانځکي. یو په سړی چې د نانځکو جوړول یې کسب و کار و، د اوم په نوم یو زوی درلود. د اوم د پلار ارزو و چې زوی به یې د دغوندې نانځکي جوړوي، خو اوم ته د پلار کسب او د ژوند طرز خوند نه ورکاوه. اوم یې ورځ پلار ته وویل غواړم مسافر شم او بل ډول ژوند وکړم. پلار یې چې په کار بوخت وو په غمجن انداز ورته وکتل، وی ویل بچیا که زما منی همدلته پاتې شه او د پلار نیکه کسب وکړه. د نانځکو جوړول ډیر د عزت کار دی، خو که بیا هم ځي او نه درېږي نو یوازې مزه، د لارې ملګري به در سره کړم، له هغو سره لاړ شه. د نانځکو جوړونکي زوی ته څلور نانځکي ورکړې چې په خپله یې له لرګیو جوړې کړې وې، رنګولې وې او جامې یې ور اغوستې وې. پلار زوی ته وویل دا هر نانځکه خپل خپل کمالونه لري. لومړی نانځکه د خدای ګوټو مشره وه، د دې کمال دا و چې د پاخه عقل څښتنه وه. دریمه نانځکه شین مخې بلا نومېده چې ډیر قوت ورسره و او کمال یې همدا قوت و. دریمه نانځکه کوټګره وه او ډیر علم ورسره و. څلورمه نانځکه پاک زړې ملنګه وه چې نیکه چلېدله او نیکي اصلي ځانګړنه وه. پلار زوی ته وویل دا هر ځانګړنه او هر کمال به دې په خپل وخت په کار راشي، خو دا خبره مه هیروه چې علم او قوت داسې کمالونه دي چې باید همیشه د عقل او نیکۍ په خدمت کې وي. اوم چې د بانک سیوا لکړه یې په اوږو وه، له کوره ووت، سفر یې پیل کړ. د لکړې په یوه سر باندې د جامو او خوړو کڅوړه ځوړنده وه او په دا بل سر باندې څلور واړه ګوډۍ ځوړندې وې. اون کرای ورځ مزل وکړ، یوه ځنګل ته ورسید او د ځنګل په منځ کې و چې اور باندې ماښام شو. هورې د انځر د ونې لاندې واړول. له ځانه سره یې وویل د خوب لپاره ښه ځای ښکاري، خو خدای دې وکړي چې خوندي وي. دغه وخت په زړه کې ورتېره شوه چې راځه دا یوه نانځکه وغږوه. عده ته چې په زړه کې ورتېره شوې خبره د خندا وړ ښکارېده. په مسکو شونډو یې د خدای ګوټو مشرې نانځکې ته وویل څنګه دا ځای خوندي دی؟ اونږ په حیرانۍ سره ولیدل چې نانځکه ژوندۍ شوه. د لکړې له سره راکوزه او د یوه لوی بنیادم په بڼه د ده مخ ته ودرېده. ورته ویې ویل سترګې وغړوه، دا د عقل په لاره کې لومړی ګام دی. که ته په خپله شاوخوا سمه ونه کتلی شي نور به دې په اسانۍ سره تیر باسي. د خدای ګوټو مشره د دې خبرې له کولو وروسته سمدستي د بانکس د لکړې سر ته وخته، په نانځکې بدله شوه. اون چې له حیرانۍ راووت شاوخوا یې سترګې وغړولې، د انځر ونې ته نږدې یې په ځمکه باندې د پړانګ د پښو خاپونو ته پام شول. وویرېد، ونې ته وخوت چې خوندي پاتې شي. اونږ نیمه شپه پړانګ ولید چې د ونې شاوخوا غلی غلی کېده، د ښکار په لټه کې و. په سبا ورځ اونږ له ځنګله راووت، غرنۍ سیمې ته داخل شو چې لمر په غرغرو شو. اونږ له غرنۍ لارې لږ چپ پاس د یوې لویې تیږې سر ته وخوت چې شپه تېره کړي. سهار چې راپاڅېد لاندې په لاره باندې له مالونو ډکې ګڼې کراچۍ ولیدې چې غویو کشولې. اونږ له ځانه سره وویل دا کاروان به خامخا د کوم شتمن سړی وي، کاشکې زما هم داسې ثروت وای. دغه وخت په زړه کې ورتېره شوه چې راځه بیا نانځکې وغږوه. دا ځل یې شین مخې بله ته وویل راته وبایا داسې ثروت به څنګه لاسته راوړم. اونږ بیا هم په حیرانۍ ولیدل چې په نانځکه کې سا وچلېده، د لکړې له سره راکوزه شوه، د لوی بنیادم په بڼه راڅرګنده شوه او وغړمبېده. که ته پیاوړی یې، ته هر هغه څه ترلاسه کولی شي چې غواړې. ته خو وګوره، بلا پښه ودربوله او ټوله سیمه ولړزېدله. اونږ چیغه کړه مه کوه مه کوه، خو خبره تر خبرې تیره وه. خاورې بادېدلې او تیږې کړنګېدلې. خاورو او تیږو غرنۍ لاره بنده کړه. کراچیوانان چې سخت ویرېدلي وو کراچۍ یې پرېښودې، منډې کړلې، وتښتېدل. بلا اون ته وویل ودې لیدل ودې لیدل. اونږ وویل دا خو هر څه په میدان پاتې شول. او بیا یې د کراچیو په لور منډه کړه، مالونو ته ودرېد، چیغه یې کړه دا هر څه زما شول. دغه وخت اونګ د بی څښتنه کاروان په منځ کې سلګۍ واورېدې. د چې بارونه واړول راواړول د یوې کراچۍ د بار په منځ کې یوه کولین جلی ولیده چی دده همزولی باوا پیغل جرل او لویری ریگ دیدل اون پا نرمغارا ورطا بویل زد سنه در توایم بیغم اوسا تتوکی دی پا پستغک ورطا بویل زمانو مالا دی دا مالو نزما دا پلار دی منگ روان و چی هغت زانو نورسو اون سم دستی وربانده مین شو دو غختل چی مالا یو مخل زان سرا وساتی مالا تایی بویل فکر مخرابا و زبادی لزان سرا وساتم او خدمت بادی وکلم مالا پا قهر ورطا بویل زورکشا تو غواری ما هم د کاروان د مال غوندی خپل کړی زبه هیڅ وخت لغله سره خبرې و نه کړم اون ټکان وخور آیا د پرختیا د غله غوتی بم د نه شپوچی څورته وبای دغه وخت بلا یو زل بیا اون ته ځان ور کار کړ ورته وی ویل د دې په خبرو پسې مګر زه دا به خامخا بدل شي او غاړه به درته کیږي هغه څه چې دې په کار وو هغه دې تر لاسه کړل نور نو راز چیزو بلا لارا پاکه کرا اولون سره ده کاروان پا لیگ ده ولو کم رسته وکرا ماس بخین محال لغرونه ووتل او خار تا نگ ده شول اونگل بلا پختنه وکرا او چه ده طول سروت را سره ده چه وکرم بلا ورده وویل ده پختنه لما مکوا لکودگری وکرا چه دیر علم ارزره ده اون کودگری تا وویل اطرات زواب را که ولیشی کودگره گوده جون ده شو دو اون مخی تا وداره ده ورته وی بیل که غواړی چې ثروت دې زیات شي په کار د طبیعت فرازونو ځان پوکړي کوټګری په خپلې امسا د اونګ ملا وټه په ولا او بیا دواړه والوتل ډیر پاس لاړل اونګ له پاسه د ځمکې د مخ هر څه ته په نوي نظر کتل د ته معلومه شوه چې کومه ځمکه د کروندې لپاره مناسبه ده او په کومو غرونو کې د سرو او سپینو کانونه شته اون و ویل نور نو پوهیگم چی چه باید وکلم او چنگ باید خلکو تا خیر ورسوم. کودگری ور تا ویل پا یقین سره چی اوز دیر چه که ولی شی زکه اصلی گتا پا پوخه کیده. خو پا دی گتا کی ولی نور شریکه بیم. آیا هر چوک هر چه زن تا نگواریم؟ اون و ویل داسی خدا. او روز تا بیا دوی خر تا لارل. اون سوداگر شو او د بلا او کوډګری په مرسته یې د کاروان د ثروت څو برابره پیسې ټولې کړې د ځان او مالا لپاره یو ماڼۍ رانیوله او نانځکي په یوه بیله کوټه کې کېښودلې خو له دومره ثروت سره سره اون خوشحاله نه و ځکه مالا ورسره نغه کېده یوه ورځ اون د مالا مخې ته یو پړونی کېښود پړونی دومره قیمتي و چې د اون د ټول ثروت درېیمه برخه ورباندې لګېدلې وه مالا یو نظر ور وکتل او بیا یې په لغته وباه دی شی دو اونګ زړه سخت ودردامو ورته وی ویل ته نه پوهیږي چې زه در باندې مین یم خو مالا یوازې د سترګو تر کنجونو ور وکتل او هیڅ یې ونه ویل په سبا سهار اونګ د نانځکو کوټې ته ورغی کوټګری او بلا ته یې وویل د مالا پلار به اوس ډیر بې وسوي ازما زړه دی له مالا سره مرسته وکړم چې پلار ومومي که یو موند پلار تا بایی حقا طولشت منی ورکرم چی ورنا وڑی میوام. که داسی وکرم گوندی مالا هم را سر خبری وکری او لما سر دمینی اوری پزرکی بلشی. بلا ور تا بویل تا باید هیچ کلا حقا چه للا سور نکری چی پلاس کی دیدی. هیچ سوک هم پلوی لاس دزان کمزوری نگواری. او کودگری گوده ور تا بویل اصلی خبر داده چی مالا تیرش با تختی دلیده. اون چی غکړه دا دې څه وویل او منډه یې کړه ټوله ماڼه یې وپلټله مالا یې ونه موندله اون ډېر غمجن او پریشان د نانځکو خونې ته ستون شو ویې ویل ټوله شتمني مې نه وی خو چې مالا راسره وی بلا او کوټګره پټه خوله وین هیڅ یې نه ویل اون ته ور یاد شول چې دی یوه بله نانځکه هم لري چې هیڅ وخت یې نه دغه کولې د ملنګ ته مخ واړو پښتنه یې ورنه وکړه راته ویلې شي چې ولې هر څه خراب شول ملنګ ګوډې ژوندې شو په خبرو راغله وی ویل اونګه تا ګومان کاوه چې ثروت خوشحالي راولي خو واقعي خوشحالي یوازې لنیکی پیدا کیږي دا مهمه نه ده چې انسان څه څه لري مهمه دا ده چې له خپل وسایلو او امکاناتو سره څه کوي دغه وخت د خدای ګوټو مشره چې ډیر عقل ورسره وو هم ژوندۍ شوه. د ملنګې څنګ ته ودرېده، اونګ ته یې وویل: تا د خپل پلار خبره هیره کړه. پلار دې درته ویلي وو چې علم او ثروت د کار شیان دي، مګر دا دواړه باید همیشه د عقل او د نیکۍ تابع وي. اونګ وویل: د پلار خبره به نور هیڅکله هیره نه کړم. له هغې شیبې وروسته اونګ خپل ثروت او خپل علم د نیکۍ په لاره کې ولګول. د یو ښکلی معبد جوړ کړ. هورې به یې زیارت کوونکو ته ډوډۍ او د شپې ځای ورکاوه. یوه ورځ د زیارت کوونکو په منځ کې اونګ یوه ځوانه ښځه ولیده چې د ښه پیژندله. له ښځې سره یو بوډا ملګری و. دواړو د خوارانو غوندې جامې اغوستې وې. اونګ چیغه کړه: مالا! او بیا یې د حیرانې شوې مالا خواته ورمنډه کړه او د هغې د پلار پښو ته پرېوت. ورته ویې ویل: صاحبه، ما در سره ډیره نازواني کړې ده، ما وبخه، زما هر څه ستا دي او دا هر څه چې لرم په خوشحالۍ درکوم. زه بس په دې راضي یم چې خپل کلي ته ستون شم او نانځکې جوړې کړم. مالا پلار ته وویل: دی اوم دی، خدای اوس بدل شوی دی. پلار یې وویل: همداسې ښکاري، دی چې اوس خپله شتمني ماته راکوي، دا به سمه نه وي چې په تش میدان یې پرېږدم او زه د شتمنو غوندې ژوند وکړم. که دی غواړي له ما سره کار وکړي، کار به ورکړم، له ما سره دې اوسي. اونګ د سوداګر مرستیال شو او د مالا زړه ته یې لاره وکړه. سوداګر خپله لور اونګ ته ورکړه. که څه هم علم او ثروت ورسره ډیر ځله مرسته کوله، خو لارښودنه یې همیشه د عقل او نیکۍ په لاسونو کې وه.
ځوان سندرغړی فرهاد لوګری له اتو کلونو راهیسې سندرې بولي. دی وایي: موسیقي مې له پلاره یاده کړي، چې سندرې مې پیل کړې دوستانو واڅولم. غواړم له همدې لارې خپل وطن ته خدمت وکړم. فرهاد لوګری او د ده ملګري استودیو ته راغلي. تر مرکې لومبه یې د لوګر د سازیانو دود پر ځای کړ، سلامي ساز یې وغږاوه. له دوی سره مې مرکې هم کړي دي. فرهاد سندره هم راته بولي. راځئ لومړی به سلامي ساز واورو. مننه ګورم ودان ظریف استاد، ستړی مې
خیر اوسې
استاد. د خپل ملګری دی راو پیژنه؟
ارمان خو فرهاد جان غږی دی، احمد شاه استاد زوی دی، ډولک ارون استاد را سره غږی، ارون پر اخشا باندې مشهور دی، ډیر ښه منرمندان دي.
ارون جان هم د لوګر دی؟
هو هغه ارون جان د لوګر دی.
ظریف استاد، په دې ورستو کلونو کې د لوګر د موسیقي هغه مشهور استادان چې دي، یا سپینګری سوي دي، یو شمیر خدای دی وبخي وفات سوي دي، په ځوانانو کې نن سبا مطرح کسان څوک څوک دي؟
الکان دي دي دغه پلار دی زات
احمد شاه استاد.
احمد شاه دا زوی دا بل نصار دا جاوید نمیگو معروف محمودم د لوګر ساز غی
ظریف استاد په خو بر ډیر د لوګر سازیانو چا چې بساز کاو سندر به بللې دوی به د بای جان استاد شیرونه وایل نن سبا د شاعری چې سندرغړې وای دا څوک دی دا اوسنی شاعرانه څوک دی دا
د لوګران خټول دی بای جان وای
ها وسما ما بای جان
ما بای جان ما غزلی تراوی زری قصیدی
فرات جان تاسو له څو کلونو رئیس سندری وایس
از ما هفته سلمش تقریبا ما رو موسیقي اوردم چرا کی کس په پادری است دی امیر شته وطن خود ما
او څه تغیرات راغلی دی په لوګری ساز کې تاسو خود د اوس وخت ځوانان یاسته څه تغیرات راغلی دی له خوانی موسیقي سره د لوګر او د اوسنۍ موسیقي
ولله د موسیقي لوګر خو تغیرات نه اومده اما د ذوق مردم تغیرات اومده
وس خلق سره خم سندری غواړي
مردم کولای برش سقي شاتر کوني مثلا خواندنای گنجشکک برامده ی قطغنی و چیزا برامده اینا باید در محفل باید بخونی بعضی کسای عمرشان که یک ذره زیاد تیر شده می باشه اون موسیقی لوګر فرمایش میتند یا
آرون جان تاسو دول غغوی د لوګر دولونه چې ما په خالي دلی و رشمه به درلو دی و دا تاسو دول چې د وسته ورته ګورم دا پیچونه لري او هغه سینه د لکاغه د لوګر اصلی دول غوندی چه تغییر لري دا چه تفاوت لري لاغه بخوانی دول اثر
سابقه که بود تونه بخاطر زی دولای رشمهی بود محفلا بود دیگه اولیا بود یک جره خب وقت لاس پکرم نبود البته بازی مردم خاطر می دولای رشمی رو وقت میزدن که صدایش دورتر بره و حال دولای پیچکیست بخاطر دا جریان محفل یک دفعه تبله نخواست میکفه دیگه خب فرق نداره خب من تا دفعتا پوست بالاش بالا میکنیم و رشمهی که است یک ذره جنجال داره بخاطر می فرقش نمقدر
آرون جان تاسو د دې لوګر له ځوانانو څخه یاستئ څو کس نور داسې تکړه دي چې ډول غږی او خې غږی د لوګر د استادانو په څیر غږی
همیشه تکړه است استاد منجای لوګریست استاد زلمی لوګریست او استاد کبیر لوګریست دغه صابر نام دره یک بچه نظیر لوګری
آرون جان ډول راته وغږوي به نور سازه مهرباني مدان ظریف استاد کدی خوخی د فرات جان به وسندره په خوانی راته وای د لوګر
فرات جان خایش کې وسو سندره لوګر
لوګر په سندره راته وای
زړه پاسخه
Thank you.
ډیره مننه ظریف استاد، بسیار زیات تشکر. کور مو ودان فراد جان رنجان، ډیره زیات مننه چې راغله استودیو ته.
تاسو هم ډیره مننه
او مختمو خې سندری وبللې ظریف استاد کور مدان.
علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی هست.
شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې تحریک طالبان پاکستان د افغانی طالبانو د کوششو یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمون و بلدینگ و سارای سرمانه.
داغتر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشن آسمان لاندی هر شنبه لدرو تر پینزو بجو بورید.